احمد خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب ستړي مشي مننه د سجی رډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې به مو وړاندې د کابل د تیرونې د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبر کړو، او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې له طالبانو سره د سولې په تړاو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په خطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي، او ترکی ځواکونو د سوریې د خاورې دننه ګزمه شروع کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې په دوحه کې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شو. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون خان سوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د غونډو په اړه له ولسمشر اشرف غني سره سلام مشورې کیږي.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و ما زیمت میکنم.
طالبان و تروس در افغانستان له حکومت سره له مخام خبرو انکار کرده. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فوایدامي وزارت د جمعې پورس د خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. د لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وای چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتر ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 ورځې سیالي به سبا ترسره شي. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 500 ورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون افغان لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي آژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې تر جنوبي سرحده ګزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 1500 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړه چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربن د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. د فبروري په 14مه د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د روسیې په سوچي کې غونډه وکړه او د تیر کال هغه پریکړه یې تایید کړه چې په سوریه کې یو حایل زون رامنځته کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې زرهاو کسانو ګډون درلود. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په سلګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. بل لورته په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروف موتافیان مړ شو. هغه د شپې تکلن و. د راپورونو په حواله هغه پرون د استانبول په یو روغتون کې سا ورکړه. مصروب متافیان له 1997 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمني ارتودوکس کلیسا مشر و. متافیان د 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته و او د ارمني کلیسا سرپرستي عیسوي راهب آرام ایتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ایتیسیان ته د تسلیت لیک واستاوه. او روسای خبر ده چې اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 23 کلونو و. دې کس ته فلسطین د رفه ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د فلسطین روغتیا وزارت همداراز ویلي چې 44 مظاهرچیان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل وای چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ایز ډول پر پوله د ور اوښتلو هڅې کوي ډزې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې وروستی بریچ چې داعش مسؤلیت اخیستی طالبانو کړی.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې د سولې د خبرو په تړاو لرو چې د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار کوي. په خوست کې د وژل شویو سرتیرو له کونډو سره مرسته وشوه.
دا زمون په بچی شهیدون دی. موږ سره شهید دی سوباری ولسوالۍ ته ایمیل ور شهید دی. موږ سره ولین د پاده چې دا کمک وس
ما شهید ته هغه د خپل ته پروته یو کورن نن مو په کورن لرګی ان ور کړه په ماړې باندې په کړه
له داسې تلویزیونه به مو خبر کړو چې لسیمه پرته کار کوي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې.
کومه مینا جایز مینا ده او کومه مینا ده باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربیره چې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. په حمله کې 95 تنه زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبان وو.
خپل ترسوچی د دهوان د نیول کیږي او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه هم لمن ضروري. زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترسانو طالب ترسانو کړی ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمی وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برج چې د پغمان او د اطلسمې ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتې دي د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچي کې د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې 1200 وژل سو او 95 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکي تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت له منلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل سوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر دی چې هغه روان دی په موږ شکل باندې دا چې څه وخت نتیجه ورکی یا نه ورکی هغه بیله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټوله افغانستان کې په دښمنانو باندې درد زیات شوي دي، هم تعارضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. محمد کریم خلیلی پرون په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبې په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد با تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو څارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره دوه ورځې ناسته کړې و چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن د بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لاره دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
ښاغلی کاظمی ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د سولې د هڅو لپاره د حکومت او سیاسي مشرانو پر همغږي ټینګار وکړ. نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په تړاو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په خپلو تازهګڼو کې د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
نیویورک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد یې نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوه سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوې چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک ټایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډېر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي که نه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یوه کانکریټي دیوال د جوړ سوي انځور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي دا انځور د افغان ښځو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انځور کې افغان ښځې ښکاري چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې دا انځور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندو دوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 238 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي قضیې څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیری یې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل سوي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
د خبریالانو وی مدافع ټولنې د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه د هغو ښځو قضیو ته اړولې چې د راپور ورکولو له کبله په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس د مارچ د 8مې ورځې په ارتباط خوست ته مخه کوو. د خوست ولایت چارواکو د دې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کړې. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو څرګنده کړه چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پوښتنې او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورځي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې دا ځل د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو اولادونو او میرمنو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستې په خپله د خوست والي حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د ښار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن خاوند او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. دې مور ازادۍ راډیو ته وویل
دوه زامن به بچي شهیدون دي. سړی شهید دی، سوباري ولسوالۍ کې یو ملوار شهید دی. مصر والین د پاده چې دا کمک وس بیا مصر بل والي کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي، دا شهیدونو مر کړي دي نه رابر کوي. خپله مصر ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله، کوټې یې له انګړه شورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. دو وژل شویو سرتیرو مور له ځان سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه وه ورکړي.
زمان شهیدان شوی دی دا غدا سرپنی منیش تا گوری دا اپکریا پروته یو ما شده پی دا غدا خویل تا پروته یو کران ننمو پا کران لرگی انوار کرا پا مالی منی پخا کرده پا کران مالی منی پخا کرده نن دی روزی منو.
خوست والی حلیم فدایی وی دا زل د خزو د نړیوال ورځ د لمانځنې په پار د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شویو میندو میرمنو اولادونو او کورنیو سره د مرستو لړۍ پیلوي.
نن موږ یوازې د ملي امنیت او د ملي پولیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی له لاسه ورکړی دی، یا کونډه ده او یا هغه د یو شهید وارثه ده، د هغو کورنیو سره دغه عملي اقدام نن ورځ پیلوو.
خو خوست والی لخلکو دامو غوختل چی هغو خزو سرم رستو کی چی عرمانی دی او ده خلکو مرستو تا ارتیا موجوده ده. بلدوری تا یوش من مخکخی خزی او مدنی فعالانی هموی چی یوازی ده مارش دیعتمی سمبولی کلمانزنه ده خزو لپار کافی نده، بلکه افغان حکمت او نور نریوال مرستندوی بنسرتونه دی ده خزو ده جوان ده خوالی او ده هاگوی ده بنیادی ستونزو ده حلول لپار عملی اقداماتو کی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ده خبریالانو وی مدافع طولنی ده مارچ ده تمی یعنی ده شزو ده نریوال ورزی پا مناسبت ده نریوالو پا ملارنه ده هغو شزو قضیو تاره ولی چه ده راپور ورکولو لکبله پا بیلا بیلو هیوادونو که بندیانی دی. در ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی وای. اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 250 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشې شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمري بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین اوه ښځینه خبریالان په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوې دي. سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکې میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي.
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولی دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله او د 1.5 کلن و او د مارچ په 16 نیټه ووژل شو. جزئیات د فرشتې جلال سي په راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی و او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سای ورکړه. د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی 23 کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم وپیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یو ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلوانی او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلوانی ووژل شول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و. د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد و چې د عزت او ناموس په نوم کیږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کیږي. د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوی جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به یې په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فی نړیوال سازمان په رپورټ کې چې له 2018 میلادي کال تر 2018 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغ قوانين نه دي تصویب سوي چې په خاص ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دي. د افی نړیوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانين هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلور نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنۍ وژلې دي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی وو. د افی نړیوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه وو ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی وو د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
رسولان د کونل څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي. ځان یې عمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره پاړي کوي. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه بسي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل راحل کړي. سلام
زمانو عبدالواحد منګ ولسمشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي کوم دی برېښنا د چې برېښنا جوړ شي افغانستان په خپل خود لريږي. اولدین مخکې دوه دورې چې کرزی ته ریکړی وي هغه ډیر وعده کړی وي چې زبدا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي افغانستان ته به ډیره روښانتیا پیدا کی آئینده به پیدا کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
هر تلویزیون د برښنا لپاره یو سیم لري خو داسې تلویزیون هم جوړ شوی لري چې دغه سیم ته اړتیا نه لري. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
د لومړي ځل لپاره به بی سیمه تلویزیون جوړ شي. د جنوبی کوریا سامسونګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره د بی سیمه یا وایرلس تلویزیون د اختراع حق ثبت کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې سامسونګ کمپنۍ وایي چې د امتیاز د حق له ثبتولو وروسته غواړي چې بی سیم تلویزیون جوړ کړي. که سامسونګ د دې تلویزیون په جوړولو بریالی شي تلویزیون به برېښنا یا انرژي بی سیمه ترلاسه کوي. د تلویزیون به د ساوند بار په بڼه جلا اخزه او ترانسفارمر لري چې له تلویزیون څخه لري ایښودل کېدی شي. سامسونګ اصلا د اختراع د امتیاز حق تیر کال ثبت کړی خو په وروستیو ورځو کې یوه هالنډي ویبلاګ دا مسئله افشا کړه چې سامسونګ بی سیم تلویزیون جوړوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې سامسونګ به کله دا تلویزیون راوباسي. دا کمپنۍ د خپلو هغو محصولاتو په اړه چې بازار ته یې لا رایې ایستلې نه وي عموما مخکې تر مخکې څه نه وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس په ستاسو سیمو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
رفیق الله منګل د پکتیا له جانخیل ولسوالی پر سوال سمس کلی کی افغانان د قطر د سولې خبرو ته تشویش نه کوي. افغان ولسمشر به داسې سوله ونه غواړي چې د افغانستان او د افغانانو په خیر نه وي. مسلم اڅکزای له زابل لیکي اشرف غنی وایي چې د سولې خبرې رانږدې شوې دي. نورالدین افغان منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي موږ ډېر هیله من یو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیل زاده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. حمید الله حمیدی لازر ولسوالی لیکي چې دلته یو متر واور شوی او بیا په یو بل سمس کې لیکي سوله د هر افغان هیله ده. احمدی له لوګر لیکي د سولې خبرې که بریالی نشي افغانان به له سختو بدبختیو سره مخامخ شي. حکومت او طالبان د سولې له لا روان فرصت باید استفاده وکړي. او سمیع الله حلیمي تندر د کرکټ د پرونۍ لوبې مبارکي ویلې ده. او قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې تر پخوا کمې شوي او حکومت په دې برخه کې ډېر کار کړی. اته به جو ډیر دقیقې دی لند خبرونه. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي باید نن د سولې په اړه له یوې ورځې وقفې وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې لپاره دیرش میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 سیالي به سبا د هند په دهرادون کې ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې پرون ګزمه پیل کړې ده او دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوې ده. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړی دی. او اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یوه ستره ننګونه ګڼي او له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا خبرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یو ستره ننګونه ګڼي او په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د کمیسیون کارونه له ستونزو سره مخ کړي او که چیرې د 15 ولایتونو نهایي نتایج د دوی په واک کې ورنکړل شي ستونزې به لا پراخ.
ما امروز هم
موږ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړو څو ژر تر ژره د پاتې ولایتونو انتخاباتي نتایج له موږ سره شریک کړي. زموږ باور دا دی چې باید په ګډه کار وشي ځکه په یو حساسه مرحله کې یو. بالاخره د دې مسؤلیت انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترض نوماندان د ولسي جرګې غړي او سیاسي ګوندونه بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په لغوه کېدو ټینګار کوي. د ولسي جرګې برحاله مرستیال او یو تن معترض نومان همایون بیا تر دې مخکې کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړی که ولسمشر د ولسي جرګې د 14 دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی څارنوالۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي خو تر اوسه یوازې د 15 ولایتونو پایلې اعلان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسي جرګې 80 بریالیو نوماندانو خپلې اعتبار پاڼې ترلاسه کړې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې دغه کمیسیون د چارواکو نظر واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغان ولسمشر د قانون په اساس د ملي شورا د غړی ول بشپړې دو سره به ملي شورا پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا لمست شوې ستونزو ته په کتو وایي د قانون د حکم په اساس باید عدالت تامین شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل
شفافیت څخه باید هیڅ نوع غاړه ونه باسي، په عین حال کې هر څه چې لازم دي د پروسې د اعتبار لپاره د قانون چوکاټ کې باید هغه ترسره کړي.
ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لورې هر ډول پریکړه باید د انتخاباتو د سار بنسټونو سره په سلا مشورې ترسره شي. نوموړي همدارنګه وویل اړتیا ده څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وروسته په پوره دقت او پوره شفافیت عمل وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو په تړاو یوه مهمه مسله څېړل شوې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي دا اندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړی چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غږی ګوچی ځینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لوی ماستر زیا الحق شم سره غږیدلی وو. زه سهارګل مرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکچن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې ما په هواي د تربيتي مسائلو یو اړخ دی. څنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومان ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسویسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته وځي کړی، یعنی کومه مینا جایز مینا ده او کومه مینا دې بایس کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړی چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه لکوي که انجلۍ وي چې بې ځایه مچوګانې او بل وجود حق سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغه باندې لاس وهل سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړي زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریک کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوی کړي چې په کومه فاصله کې یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینه یا د مینه تبارز دوی ته وخېږي، د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شان ورته وایي سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دی، که چیرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشه دې ځای نه درته درکوم، سودا دې باید انکار وشي، باید راشه دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي. که چیرې دا حرکت یو کې یا ایتاب وجود باندې لاس وه یا ایتنه ده بل کوم شي تقاضا وکړه، نو تراشه په وځي الفاظ خپل مور او پلار ته وایي موږ وکړه شي غسر داس برخورد وکړو چې سبا ورسته هم په امن کې اوسېږي، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولای نشي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې کوم ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به سپینسترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولای له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخ شي خپلې کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګانو دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو، ښه فامیل و، مور پلار یې معلم و، خلک زرکې پلار دا پلار یې ډېر بدخویه و. چایګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به م نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول، یو دفعه یې بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلک کان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي، او که نه وړکې هلکانو زه چې ډېر مجبوره شوي و ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته مور ته، هغه مور ته چې ویل مور پلار نه دسي او با تربیه فامیل نهدسې شو چې نو زیاتي خفه شو جیګرخونه شول. نمغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه، او کله اوس خدای چې چېرته دي نو دونه جیګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو وحشت و، په منطقه کې ټول بېخي وډار شلو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده. الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور و پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
خبریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اورېدو ته ستاسو پام را بولم.
نومې ایمل افغان ده، د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي، او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زما نوم محمد سلیم، تخلص مې عمری دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسی اړیکو په ارتباط باندې ماشومانو ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. دا نه یوازې چې د والدینو له خوانه باید دا وشي، په حقیقت کې ترکه دنده ده، ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي.
زما نوم ګلالۍ، د کونړ د ولایت اوسیدونکی. ماشومانو ته باید سمه تربیه ورکړل شي. زمونږ خلک اکثرا بې سواده دي، په دې شیانو باندې نه پوهېږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شیان دا مسایل بیخي زیات دي.
خوب اوریدونکو، در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعاله کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوه شي. دا چې د مخصوص اندامونو د ساتنې په رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه عامه پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه عامه پوهاوی ضروري دی که نه، او که ماشومانو ته د جنسي ځورونې په رابطه پوهاوی ورنه کړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړی ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کومو الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص تن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنې تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنې کې چې عقلي وده ډېره نه سبی جنسی مسائل پاک لبند ام په هوای مینس ته نه راغلی یو ضرری به دای چې سوء استفاده کیږي غټولونو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنون نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسی کیدل شي.
استاد، ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو په هو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلی دا چې مونږ که د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بز بعض ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي که ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلات سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي دوی په نور تیری تام ودی کیږي دوی مثلا اخلاقی مرزونه نساتی. زده دی خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نیم سي سپین سترګي کیږي ول د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کیږي مونږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهی ولري. نه من اکول علمي دریز دی نه مطلق هر څور ته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څو کړی او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څو کړی چې اقلا د ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او کڅو څوک سې څوګه ته پورته کوي کورنۍ خبره کې
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري هم د طبیعت پر اړه تخپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري ته ځینې ځینې شان ووایي هم ځینې په وینا کې کیږي دا باید موږ وخیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوي چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده شوی وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري بنا نه په فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کول باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي د هر شی په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډیره مننه کوستر.
خوګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل تر بیا ښه چلے.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مروغ و خوخ لره سیاست خو خب جوش کده او سیاست مدارانم حسه کوی خاغ و خنه برخطری زنده کی خو معلومه نه ده چی داغ پا جوش راغل سیاست با همده سی گرم پاتی شی او که ببیر تا جر سور شی دخپراوانی پا پیل که مو لیو غر چارواکی سره مرکه در تا کری ده چی پوشی ولی دزیات ماشمانو زیگولو مخالف ده
ام
تاسی ولی دی دیر ماشمان زیگولو تا خفایی؟
هو زکا خفاییو چی نفوز زیادیگی او سمرا چی نفوز زیادیگی هم دمرا لمنگا روختهی خدمتونا شفاخانه او کلینیکونا غواری
نوز مو ده غلق نفوز تکل ده خدمتونا رسولی دی چی دیرو تا بایو رسوی
دوا و نور طبی وسایل غلاکوی زکا تر ناروغانو نرسیگی
څوک غلا کوي
د شفاخانو او کلینیکونو کارکونکي
نو ولي مخنه نیسی
مخنه نیول کیږي زکه سوګي چې د مخنیوي لپاره وګمارو هغه هم د جوال خوله ورسره نیولې وي او له پوغه هم د غلا کچه زیات شي
نو بیا د نفوس زیاتې دو مخالفت وکوي
زکه مخالفت کوو چې بیا کنټرول سخت شي او نشو کولای چې امکانات ورته برابر کو
نو څه باید وشي
باید د ماشومانو ترمنځ وقفه رامنځته شي یعنی درې څلور کاله وروسته ماشوم وزیږوي
اوس خو خلک د دې لپاره ډېر ماشومان زیږوي چې جنگ دی او خلک وایي که یو په جنگ کې مړ شي نو بل خو به ژوندی وي
دغه منطق هم نه منم ځکه داسې هم ډېر پیښ شوي چې بسته کورنۍ له منځه تللې وي نو موږ دې ته خفه یو چې د چا اولادونه ډېر وي په روزنې پسې نه رسېږي په تعلیم پسې نه رسېږي
خدا سیمی چی اولا دیر پا کگه لار روانوی زکه یو تا ناز دیر ور کول کیگی او آخر لناز بیل ماز شی پا دیگی چوایی
تر اختیار وای خوب ازای ناز دی نور کوی
دو تاس داغ اوراندیز مو چی کرا دیر بی وقت نده
نه مونگ سیڑی نکری مونگ مطالعه کری او بیا مول خلق گوختی چه دی اولادونو را اولل کم کی
چه گمان کوی چه خلق با دی تست خبرو منی؟
نه 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 منی خو منگ هم باید خلقو تیو سو وایو چه فعال اخکارشو که هم دا سه سونو وایو نو بیا خلال انتقاد لاندی رازو
دا زل خو مو دا خبرو کرا بل زل با چه وایی؟
بل زل تا مولا چورت نره وحله تر بل نریوال ورازی با پا بل خبر چورت وو
یعنی چه تست هم خپل وقت آراوی
دا خبر هم سبتا و او آب در ریکارد دیونیسا چه مونگ هم استراحت تا ارتیا لرو سیاحت تا ارتیا لرو دا وقت بیا نهی نو باید عظمی گتا تری واخلو خلق خپل کار کهی نو دی مونگ خبر هم منی او ندی بل چا
خانو خلقو تم پیغام چه ده
لخلقو هیل کوم چه اولادونه کم کی دی اولادونو ترمنز وقفه پا پام کی ونیسی او که دا کار نکی خپل تاوانه ده نده کی بل پیغام می داده چه مجردان دی ودونه زر نکی پا پنزوس یا شپیت کلنه دی ودونه وکی پا خپلا با دی ماشومانو زیگولو پروسا پا کنترول کی راشی
نولتا سی دی دروخته خدمتونو رسولو تمه نکوی
هو مون کوشش کهو خو شاید لاس مورغونه رسیگی دی مون پا تمه دی نکینی وای کنده دی لوره پا تمه که ناستا لمهره واتا
ورسته پخته نکو ما
او بخ نور او سیلا نلرم بیا با دی کمی بلی نریوال ورزی پا مناسبات مرکه در سر وکم پا مخده خواه
زین خلق وای کار چی پسالاوی بی بلاوی خود زین سلام البلا کما نوی لکه داسی
خا او دې نو ویل چې څنګه دې لاله غلطه تکړه او دې مونږ کره راغلی د خیره
ما ویل چې یو کار وکم او له تا سره مشوره پی وکم هغوی کار چې په سلاوي بې بلاوي
ښه نو بېکاري ستړی کړې
او ښه ستړی کړم چې لا د پښو او ملا درد یې هم راته پیدا کړه
نو څه قصد لرې چې څه وکړې
ما ویل یو دوکان وکم
د څه شي دوکان
دغه د چایو بوري او نور خوراکي شیانو
چیرته
په خپله کوڅه کې
پام چې دا کارونه کې
ولې
ځکه چې د کوڅې خلک دي هر وخت پیسې نه وي ورسره او سودا په پور وړي نه به هم نشي ورته ویلی ځکه خفه کیږي درنه او په قرض به یې هم نشي ورکولی ځکه سرمایه دې ورکیږي
دا خو دې رښتیا وویل که نه وي په کوم لوی مارکیټ کې ونیسم
له لوی مارکیټه خو هسې هم لرې ګرځه لوی مارکیټونه خو ټول وسوځېدل اوس چې هر مارکیټ لږ مشهوره شي او نوم پیدا کړي نو اور اخلي او هر څه په یورو بدلېږي
نو چې داسې ده له دوکانه به تیر شم کوم رستوران به جوړ کړم
که رستوران جوړ کړې پیسې به ضای هم نه کړې داسې ګټه لري
غلی شه بې ځایه مه غږېږه هسې سړی مه غرقوه
ولې به غرقېږي
د رستوران خو اول کرایه ډېره وي بیا اشپز د اشپز شاګردان او دا نور شاگردان چې ډوډۍ ویشي دا هم ډېر کسان پکاریږي او دا ټول ډبلې تنخواګانې غواړي. د رستوران مالیه هم ډېرې او چې یو ځل د سامان او میزونه څوکۍ واخیستې بیا یې خوشې کولی هم نشي.
بیا هومره ګټه هم کوي.
درته وایم چې مه غږېږه خو نه منې. چې یو ځل دوستان او اشنایان پرې خبر شول بیا نو ورته ټینګ شه. د ورځې خو به اتلس تنو دوستانو اشنایانو ته هم مفته ډوډۍ ورکوې. په داسې بلا به اخته شي چې بیا به ځان ترې نشي خلاصولی.
که موټر واخلم څنګه به وي؟
څه ډول موټر؟
ټیکسي.
چې دا کارونه کې که نوی واخلې قیمت یې لوړ دی او که زوړ واخلې مصرف یې ډېر دی او څوک پکې سپرېږي هم نه. په نوي به ډارېږي هم چې څوک یې درڅخه ونه تختوي او تختول خو یې خیر چې پرې مړ دي نه کي. هره ورځ یې څو تنه د نویو موټرو خاوندان وژلي او موټر یې ترې تختولی. ځان پوهېږه
نو دی خوار څه وکړي؟ بیکاري هم ښه نه ده.
که کراچۍ واخلم او څه پرې خرڅ کړم؟
کراچۍ ښه ده خو هره ورځ به له ترافیکو پولیسو سره لاس او ګرېوان یې. دومره به دې ګټلې نه وي لکه سرګردانۍ او لالهندۍ چې وي. که له پولیسو ځان وساتې له سړو او ګرمۍ نشي ساتلی. په سړو کې شیان یخ وهي او په ګرمۍ کې ورستېږي.
که لیلامي پرې خرڅ کړم؟
کاشکې په لیلاموی کې فایده وای چې یوه ورځ په تېره شي خپل رنګ او ځلا یې له منځه ځي او خړ پړ شي چې بیا څوک ورګورې هم نه. لیلامي خرڅول غټ مهارت او تجربه غواړي او دا کار د تا له وسه پوره نه ده.
تا خو داسې لیوان را خوشې کړل چې اوس د تېښتې لار هم نه وینم. سم قیامت دې جوړ که بابا.
چېرته ځې؟ کېنه د ډوډۍ وخت دی.
ځم چې له بل چا سره مشوره وکړم. تا خو مې غړي نور هم را سست کړل.
زه په خدای که بله هېچا داسې مشوره واورې چې یوه به دې پیدوشي.
ځه وروره په تا خلقت و چې له ده نه مشوره غواړې. زه یې وډاره کړم.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
مسکو تلال خلق مسکو نراغل خلق مسکو تلال خلق مسکو نراغل خلق مسکو تلال بشینور مسکو نرا بشینور. مسکو د سولې پور شو مسکو د سولې غولی مسکو د جنگ ابتدا مسکو د جنگ انتها. پرون مسکو وهلو نن یې کړو مونږ د لاسا پرون یې اور راویشتو نن کا د ګلو څخه پرون یې اور راویشتو نن کا د ګلو څخه. مسکو ته لاړل خلک مسکو نه راغلل خلک مسکو ته لاړ بشینو مسکو نه را بشینو. او مونږ نه لار ورکه ده او مونږ په دو کې حیران او مونږ نه لار ورکه ده او مونږ په دو کې حیران چې یو د بل مونږ مټ بازویو که یو د بل د سر دښمنان. او مونږ نه لار ورکه ده او مونږ په دو کې حیران. مسکو ته لاړل خلک مسکو نه راغلل خلک مسکو ته لاړ بشینو مسکو نه را بشینو.
خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.